چې ولې ځوانان زغم نه لري؟ په ښوونیزو مرکزونو کې ځوانان څه ډول روزل کېدای شي چې زغم ولري، او ځوانان څنګه د غصې په مهال ځان کنټرول کړي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
استاد، یو شمیر ځوانان چې دي د اکثرا د مسایلو په وړاندې د پیښو په وړاندې ډېر احساساتي چلند ښیي، علت څه دی؟ ولې په افغان ځوانانو کې زغم نشته؟
یو مورد خو په ټوله کې دا ده چې ځواني او تنکۍ ځواني خپله د غصې، د خشم، د بې حوصلګۍ، د جګړې، د پرخاشګرۍ، د حملې، د نه زغم او د نه تحمل دوره ده. دغه دوره خپله همداسې ده، یعنی د دې دورې خپله یوه ځانګړنه همدا ده. او دا چې ولې داسې ده، ځینې خاص هورمونونه او ترشحات، د ځینو خاصو هورمونونو ترشحات د دې لامل ګرځي چې فرد ته شخص داسې یو حالت پیدا شي چې دی غصه وهي. اما تر څنګ یې دا هم یو عامل ده چې دی ده ته څومره ورزده کول شوی ده چې د غصې په وخت کې څه وکړي، دی څومره په دې پوهیږي چې غصه او د غصې قابو کول، مدیریت کول او د غصې په سالم ډول تخلیه کول دغه مورد نه دی ورښودل سوی. یعنی په ټوله کې د غصې مدیریت نه دی ورښودل سوی. موږ کوی چې ماشومانو ته له دوه کلنۍ وروسته موږ زده کړو چې ته چې کله غصه کېدلې څنګه د غصه سړی کې شیشه ماته کې او کلار سې په مخ ته اوبه وروشیندې.
یو خبره چې کېږي هغه دا ده چې مثال په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې یا په تعلیمي مرکزونو کې دغسې پروګرامونه نشته چې هغه مباحثې وي، مناظرې وي، هلته نقد وشي، یو خپله خبره وکړي، بلې واوري، ولو که هغه د نظر مخالف هم وي. دوی چې کله راځي بهر هم نو داسې یو فکر لري چې ګنې دا زه چې کومه خبره کوم دا حق خبره ده او نور باید دا خبره ومني.
دا یو ټولنیز عمل ده، یعنی سره له رواني عمله، سره له جسمي عمله، درېیم عامل ټولنیز عمل ده. موږ معمولا ډېر محدود لوی وو، ډېر په هاشه کلویګو مثلا د قومونو په منځ کې مطلع رابطې نهسته. ټیمي کارونه ډېر کم کېږي په افغانستان کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې ګروي کارونه ډېر کم کېږي، اشرونه ډېر کم کېږي. دا ټول د دې لامل ګرځي چې دوی دا کارونه ونسي کولی. یو یعنی په ټوله کې که یو فرد له ټولنیز اړخه وده نه وي کړي، په ټولنیز مهارت سنبال نه وي، هم هغه کوي غصه کوي، زغم نه کوي او بې حوصله کېږي او پرخاش کوي، جنجال جوړي، خارې لګوي.
د حل لاره څه ده؟ یو څوک چې له داسې یو مسلې سره مخ کېږي چې فرضاً دی هلته فکر کوي چې باید حوصله نه ترې کېږي، مثال یو څوک د ښکنځل کوي، یو څوک بده خبره ورته کوي، یو څوک ستا د فکر خلاف خبره ورته کوي، څه ډول یو څوک ځان کنټرول کړي، څه ډول زغم وښيي؟
له فزیکي اړخه موږ څه نسو کوی، خو هورمون د بستره شو کی. اما له ټولنیز اړخه او له رواني اړخه موږ کوی چې ډېر څه وکړو. مثلا موږ کوی خپل اولادونه وروزو، تربیه کو، او د انګر منیجمنت یا د خشم د مدیریت مهارت وروښیو. دا یو مهارت ده، دا باید زده سي. دا کېدای سي ډېری میندو هم نه زده، ډېری پلرونو، ډېری ښوونځیو هم نه زده. دا باید موږ وروښیو. یو دویم د همدلۍ مهارت ده، د زړه خواله. ته څنګه کوی چې یو چا سره همدلي وکړي؟ یو څوک چې غصه وو، یو څوک چې په قهر وو، یو څوک چې حق خوړل سوی وو، یو څوک چې زخمي وو، یو څوک چې مړ وو، یو څوک چې قرباني سوی وو، څنګه همدلي ورسره کوی سي؟ درېیم د مسلې د حل مدیریت مهارت ده. مثلا ستونزه لري، ښه، هره ستونزه باید په غصه حل سي، هره ستونزه باید په هلو ټکولو حل سي. ښه، ستونزه پیدا سوې، ستونزه څنګه حل کېږي؟ ستونزه څنګه د ستونزې حل لار څه ده؟ دا باید وسنجي.
اوس که فرضاً زموږ په ټولنه کې یو څوک ستا په وړاندې یو بد عکس العمل کوي یا بده خبره کوي، او که ته بېرته هغسې ځواب نه ورکوې نو خلک د ډارن یا بې غیرته بولي، دغسې یو فکر او باور موجود دی.
خپله یوه خلا ده. زه په دې خاطر چې یو څوک مړ کړم او خلک بیا ماته ووایي چې دا توریالی ده، زه یو څوک ووهم چې یو خلک راته ووایي چې دا بې غیرته نه، زه غواړم له جنګه ځان وساتم، زه غواړم له ستونزې ځان وساتم، ټول عالم دې ماته ووایي چې دا بې غیرته ده. وایي ده زه خو مریض نه یم کنه، زه خو یو سالم انسان یم، جنگ نه کوم، غصه نه کوم، زغم لرم، تحمل لرم، همدلی کوم. خلار چې سنجوم کله چې موټر ټکر سي، ډرایورانه برکات سي او بلوهي، دوی په واسه دي ته یوازې ورکشاپ ته تللی وای، یوازې د موټر جوړولو مرکز ته تللی وای، دوی مجبور شفانی ته ملرسي، دوی یوازې په اشاره باندې 500 روپیه مصرف ولای شي. اوس باید خپل غوږ، د خپل سترګې، د خپل پز په خاطر 500 روپیه مصرف کی، او څوک خبر دی ک سترګې وځي وره په سترګې چاپ 5000 روپۍ جوړ کړی ده، ولکه په 5000 ډالر هم جوړ کړی. دغه دی وسنجي. ما ترې خلک به غیرت وایي، خو د ما سترګې ترې صدمه نه رسیږي. ما ترې خلک به همت وایي، زه خو مجبور مریض نه یم، و دې وایي خلک. او بل زه خو دې چا ته غیرتي وایلو، دې نه غیرتي وایلو لپاره د دنیا ته نه یم راغلی. زه باید یو سالم ژوند او زندگی وکړم.
درنو اوریدونکو، دا وه د تاندې څنګ خبرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
جنگ زره چې دا سمې بدې سیږي
په سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خستی نو سونو نو سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه د حقیقت صدې په یو بل او نې خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم لکه څنګه چې تاسو خبري اسې په روسیو کې په افغانستان کې د سولې مشورتي جرګه جوړه شو 3200 کسانو په دې جرګه کې برخه اخیستي وه او تر ډیره په جرګه کې د اوربان غوښتنه وشوه خو وسلوالو طالبانو د اوربان دغه غوښتنه رد کړه او د روژې په مبارک میاش کې په جګړې باندې ټینګار وکړ دا چې د روژې په مبارک میاش کې په جګړه باندې ټینګار کول انتحاري حمله همدارز نورې بلابلې حمله د اسلام له نظره څنګه توجیه کیدای شي پم دې مسایلو باندې غږیګو یو تن دینی عالم شمس الرحمن پروتن مونن په دې خبرونه کې ملمه ده پروتن سیب ډیر زیات مننه چې زموږ بلنه مو منله سټډیو ته راغلې ک پایلې لدینه کوچې څور زیوړان دی په افغانستان کې د سولې مشورتي لوی جرګه تر سره شو په دغه جرګه کې تر ډیر په قربان باندې ټینګار وشو که څه هم د جرګې د غړو د غښتنه د افغان حکومت لوري و منل شو ظاهرا وویل چې مونږ قربان ته تیار خو وسلوالو طالبانو لا هم په جګړه باندې ټینګار وکړ په هغه اعلامیه کې چې د وسلوالو طالبانو لوري نه خبره شو په کې راغلي و چې د روژې په میاش کې د جهاد فضیلتونه ډیر وي او باید تر سره شي د دوی دغه په جګړه باندې ټینګار ستاسو په نظر باندې او د اسلام له نظره د روژې په مبارک میاش کې څومره د توجه وړ دي
په دې کې شک نشته چې د رمضان المبارک میاشت خصوصا د اوله لسیزه د رحمت میاشت دی خو په دې باید ځان پوکړو چې رحمت یوازې دا نه ده چې موږ په ژبې سره رحمت وایو بلکې عملا باید دلته د رحمت مظاهر ښکاره شي او بل خبره دا ده چې رحمت په دې معنا نه ده چې موږ آرام کینو او الله سبحانه و تعالی په موږ باندې خپل رحمتونه ووري بلکې رحمت په دې معنا ده چې موږ د رحمت لپاره کار وکړو رحمت په دې معنا چې موږ داسې کارونه سرته ورسو چې بالاخره د هغه کارونو په سبب الله سبحانه و تعالی په موږ باندې خپل رحمتونه نازل کړي چې د هغه کارونو څخه یو هم د صلح لپاره حل زلې دي زه ډیر متاسفم که عمومی د خلکو نظریاتو ته ګورو که ماشوم دی که ځوان دی که سپینګری دی که خزی دی که نارینه دی ټول د صلح لپاره آوازونه پورته کوي حتی په رسنیو کې په فیسبوکونو کې حتی ماشومان له خانه هم اوریدلی دی چې مونږ صلح غواړو نو د تعجب خبره دا ده چې د دې هیواد او د دې ملت تیگی او لوتی او طول خزینه نارینه انسانان د صلح لپاره تگی دی او خپل آواز پورته کړی دی او متاسفانه د صلح لپاره کار نکی لہذا که هغه هغه جناحوی یا دی جناحوی که د صلح لپاره غاړه کې نگدی نو زه فکر کوم چې یعنی دا د رحمت معنا نه ده یعنی چیرې په دغه حالت کې چې ډیر سخت صلح ته ضرورت لرو خو سره له دې چې صلح ته ضرورت لرو بیا هم صلح لپاره کار نکو یا د صلح لپاره غاړه نکدو دا زما په فکر دا ګناه دی ځکه چې الله سبحانه و تعالی په قران عظیم الشان کې په څو ځایونو کې د صلح لپاره ټینګار کړی دی او همدارنگ رسول صلی الله علیه و سلم فرمای در رمضان المبارک د میاشت په اړه چې و هو شهر المواسات د همدردی میاشت دی او د همدردی یو مظهر هم دادی چې د ملت د خاص د ملت خاص ته تبعت لبیک وای هغه مشروع خاص چې صلح ده
دوربن مسلې ته کراو شو په ځنګړي ډول چې بار بار غوښتنه دا وشو چې لک تر لګه د روژې په میاشت کې باید په رمضان کې باید اوربند وشي خوب رد شو دغه دا مسله سمره توجیه
هم یعنی د ملت خاص ده د اسلامي شریعت خاص ده یعنی اوربند په دې معنا چه جنگ باید قطع شه هغه هم هغه جنگ چه متاسفانه تروس معلوم نده چه حق با کم خواک ده لحاظا یعنی داس جنگونو تا داس توجه ورکول چه دا بیخی سل پسل جهاد ده ده هم ظلم ده زکر چه اکثران ده ده جنگونو قربانیان که ده خوانه جنگ سر ترسیگی یا ده ها خوانه متاسفانه عام خلق دی حتی مونگورو چه دی خوانه هم کل کل دی دولت پو بمباریانو دی امریکانو پو بمباریانو ما شمان وجن سویدی شهیدان سویدی او دی اخوانه هم چیزین حملات سر ترسیده لیدی متاسفانه عام خلق لمنزت لیدی چه ده اخبال دی رمضان المبارک یا و خاص او تقاضا یا در رمضان المبارک بالاخره در رحمت یا مظهر داده چه باید اوربند وشی او اوربند عملی شی او هم دارنگه دغه اوربند زمینه ساز ده دل پاره شی چه بالاخره ده هیواد که دائمی صلح راشی
خود طالبان هم دغه مسئله تا پزنگل دول ده اوربند نکولو تیو دول اسلامی جن باور کهی او وای چه پا اغا اعلامیه که لکسنگا چه موران دیویل اغا اعلامیه چه ده دوی دلوری نخ پاره شوی ده بلا بل جنگونه ده اسلام راخی سیدی ده اسلام دستر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا وقت که چه کم جنگونه شوی دویل چه ده پا رمضان میاشت که شوی دی یعنی دوی دی مسئله تا په شکل د اشکال یو ډول اسلامی جنبه ورکی او دی ته تاسو کوم نظر ګور
قیاس د دغه سه جنگونو په هغه جنگونو باندې چې کوم رسول صلی الله علیه و سلم کړی دی صحابه کرامو کړی دی د اندلس فتح او همدارنګه د بدر غزوه او نور داسې غزوات ز فکر کوم چې د قیاس مع الفارق دی یعنی هغه جنگونه وو چې یو خواته سل پسله کفار وو یو طرف ته سل پسله هغه کسانو چې عملا د خدای او د رسول صلی الله علیه و سلم په مقابل کې ولاړ وو اما نن هغه څه شرایط نه دی یعنی په کوم دلیل مونږ ویلی شو چې دی خوا مکمل کافر دی و بالاخره دوی لمن زلار سی و اخوا تا سلپ و سل مسلمانان دی باید جهاد وکی نو زما عرض داده چه دی خوانه هم زما پیشنهاد دوی تا داده و اخوا تا هم چه به هر حال یو چه تنازل وکی یو چه ناسه دولت باید و منی تنازل وکی یو چه ناسه دولت طالب باید و منی و تنازل وکی و بالاخره هغه څه چې مهم دی مونږ او تاسو ته او اسلام ته هغه د دې ملت د بیگونا وګړي او د بیگونا خلکو وینه ده چې متاسفانه بغیر د کوم دلیل او موجب نه تویږي د دې نه باید په اول قدم مخنیوي وشي که هغه په رمضان کې وي یا په غیر د رمضان کې وي لهذا دغه اوربان یو زمینه سازی ده د دې لپاره چې بالاخره د سول لپاره یو لار هواره شي او همدارنګه د بیگونا خلکو د وینې د تویول څخه مخنیوي وشي
یعنی روان جنگ تاسو خبر نه دسی معلومی کی چې جهاد نشو ویلې تقریبا
به هر حال یعنی چون زه یو به طرف کاسیوم زه مکمل دولتم نه تاییدوم او طالب هم نه تاییدوم ما ته نه دولت مهم دی نه طالب نه امریکا ما ته زما اسلام مهم دی زما عقیده مهم دی ما ته زما ملت او زما خلق مهم دی زما خلق باید اونه و جلسی زما د اسلام او زما دینی شعائر باید سپکاوی و نشی که اغا امریکایی کهی که دولتی کهی که طالبی کهی زده هیچا حمایت نکم لیکن ده بیموجب جنگ دخمنیم زده چه هیچا حمایت نکم لیکن هر حق سوک چه زما بیگونا رور زما بیگونا خور زما بیگونا هموطن وجنی زده اغا سر در سخت بخالفیم او ده دغا کسانم پا مقابل که اخبال خبر جهاد بلو کوم
ډیر مننه مولوی صاحب څه فکر کوي چې ولی مقابل لوري په څنګه ډول طالبانو د خلکو یعنی دلته چې کومه مشورتي لویه جرګه تر سره شو او حکومت تقریبا په ظاهر اند دوی غوښتنو ته لبای کوو په څنګه ډول د اوربان په برخه کې ولی طالبانو استاد په نظر باندې اوربان ته غاړه کینو
د طالبانو موقف او د طالبانو دلایل واضح دي ځکه زما نظر هم داده چې دا لویه جرګه ملی لویه جرګه نه او دا حکومتي لویه جرګه ځکه په د مخ کې لویه جرګو کې زه په حیز دی او عالم دین په حیز دی او بی طرف عالم همیشه ما شرکت کړم اما دغه لویه جرګه کې نه یوازې چې ما ته دعوت هم را نکړې شو یعنی ما شرکت و نکړم او بل خبره داده چې په دغه لویه جرګه کې تر کوم حد پورې چې ما ته معلومات شته علما او ته هم باید حساب ورکړی شوی وي اما هغه علما او ته حساب ورکړی شوی هغه دولتي علما دي
خو ولکې کده چې د 3200 کسان تر ډیره انتخاباتي شکل باندې راوصل شوی یعنی د انتخاباتو د لارې نه دوی سلیکټ شوی او د جرګی ته راغلی
تر کوم ځای پورې چې ما ته معلومات شته او څه کسانو چې علما او زیدو سره شناخت لرم فقط دوی ته د دولت له خوانه ویل شوی چې رازه یعنی انتخابات او د خبره هیڅ کلمه مطرح شوی نه دي اما که شوی وی هم یعنی کیدای شي یعنی زه دا نه راوم اما تر کوم حد پورې چې زه فکر کوم د سه دولتي رنگ پکې یا حکومتي رنگ په دغه لویه جرګه کې ډیر زیات
یعنی ته فکر کوي چې د طالبانو لپاره دغه دلیل کیدلی شي چې
کیدای شي دا هم دلیل وی او نور دلایل به دوی سره وی اما زه د سه وایم چې یا طالبان تم په کار نه و چې د سوچ کلک د لوی جرګه غوښتنه ته د رد جواب ویل دي دا هم یعنی زه فکر کوم چې په دغه اوسنۍ شرایطو کې ډیر ښه کار نه دی بعد طالبان هم یو څه ناسه ولو که مطلقا دولتي یا حکومتي لوی جرګه و خو بیا هم طالبان باید دوی څه خواسته او څه غوښتنه ته لبیک ویل اما دغه لبیک ویل په دې معنا چې د ملت لپاره باید یعنی د صلح او د اوربان لپاره یو زمينه مساعده شي
مولوی صاحب تاسو مخکې د صلح مسله یاد کړه د اوربان چې د اړینو باید شوي وي او باید وشي تر څو صلح ته زمينه برابر کړي په افغانستان کې د علماو رول په دې برخه کې تاسو څنګه ارزوي او څومره رول لري علما په ځنګل ډول د جګړې په ختمېدو کې
ګوره تاسو ته معلوم دی د افغانستان په تاریخ کې که جهاد اعلان شوی دی هغه د علما او لخونه اعلان شوی دی که یو مجاهد اسلحه ته لاس وروړی دی هغه د یو عالم په فتوا باندې دا کار کړی دی او کله چې بالاخره یعنی اوربان کړی دی یا د اسلحه نه لاس اخیستی دی هغه هم د عالم په فتوا سره کړی دی او نن سبا تاسو ته معلوم دی چې د مونږ او تاسو هیواد تقریبا نه نوی اشاریه یعنی نه فیصد ټول عقیدوی مسلمانان دی او یوازنه قشر چې هغه بالاخره د مونږ او تاسو دین او عقیدې سره تړاو لري هغه علما دي لهذا په دغه اوسنۍ شرایطو کې او نورو شرایطو کې که علما ساکت پاتشی یا علما خاموش پاتشی زی فکر کوم چې دا گناه دی لحاظا پو اوس شرایطو که علما و تا پو کار دهی چه پو هر قضیه که اغا سیاسی ده اجتماعی ده او فرهنگی ده باید دوی خپل آواز پورته کری او در خپل حد او وس او توان پوری د صلح لپاره د اوربان لپاره کار وکړه
همدغه आवाज سمره پورته شوې ده سمره ګورې
متاسفانه دلته علما او ته خو په کار ده چې لله او فلا کار وکړي اما دلته یو څه عقدمندی د زین علما او د دولت په مقابل کې پیدا شوې ده مثلا زمونږ علما په دولت کې برخه نه لري اوس په مکمل دولت کې مونږ یو عالم دین نه لرو چې هغه وزیر وي یو عالم دین نه لرو چې هغه معین وي لهذا دغلته پر ریاستونو کې هم دارنګه که یو عالم دین حداقل یو امامت هم کوي چې هغه دوه درې زره ماش دی هغه امامت که هم عالم دین ته ډیر زیات مزاحمت کیږي مشکلات او ستونزه ورته پیدا کیږي نو دلته طبعا اکثریت
مطلق هغه علما دي چې په همدغه مساجد او منابر او محاریب کې وظیفه لري، خو متاسفانه د اقتصادي لحاظ نه ډیر مشکلات لري او دولت د دوی اقتصادي مشکلات ته نه یوازې چې رسیدګي نه کوي، بلکې په ډیرو مواردو کې دولت دوی ته مزاحمت هم جوړي. یعنی دا یو مشکل دی، خو اما علما او ته په کار دی حقانی علما او ته چې دغه شانو ته توجه و نه کړي، بلکې دلته خاص د الله لپاره او د ملت لپاره کار وکړي، داسې کار وکړي چې الله او ملت بالاخره خوشحال سي، داسې کار وکړي ولو که هغه کار د دولت په نفع وي یا په ضرر وي، خو مطابق شریعت وي او ټولنه ورته ضرورت لري. د عالم وظیفه ده چې هغه کار باید سرته ورسوي.
مولوی صاحب تاسو مخکې د ماشونو یادونه وکړه، ریپورټونه داسې موجود چې هغه مولای مامان هغه مسجدونه چې د حج اوقاف وزارت سره رسمي ثبت دي، د هغوی ماشونه لوړ شوي دي. دا کیسه یعنی غلطه وه داسې نه وه؟
شخصا زه د خپل ځان په برخه وایم چې زه په یو مسجد کې امام یم، خو د ځینو کړیو له وجې نه تر اوسه ما ته دا زمینه مساعد نه ده چې سره له دې چې هغه مسجد رسمي دی زه رسمی امام جوړ شم. ضرورت مرته نه لرم. زه خپل حق وایم که هغه د محراب له لارې نه وي، که د رادیو آزادو له لارې نه وي، که د نور رسنیو له لارې نه وي، خو دا ما ته خاص معلومات نشته، لیکن تر هغه ځایه پورې چې ځینې علماو سره زه رابطه لرم، دا داسې یو آوازه دی چې د دوی ماشونه زیات شوی دی، خو په عمل کې کیدای شي شوی وي، کیدای شي نه وي شوی، خو تر یو حده پورې چې ما ته معلومات شته فکر نکوم چې د علماو لپاره معاش زیات شوی.
ډېر زیاته مننه مولوی صاحب کور ده. درنو دوستانو، یو تن دینی عالم مولوی صاحب شمس الرحمن پروتنو چې د نن په خبرونه کې زموږ میلمه و، له تاسو هم مننه چې تر دې دمه له موږ سره وي. تر بیا د الله په امان.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio